درنو اوریدونکو السلام علیکم چلور بجې شوې اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې بووابري د افغانستان د ملي امنیت سلاکار مسکو ته لاړ
د امنیتی همکاریو لپاره او همدارنګ په سیمه کې د نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي
په کندوز کې د جګړې له کبله بې ځای شوی وای
کور نو مو سوځیدل نو کوی چې موږ طرفات نه دي اندال در په دره غلی اسو دغه ماشین له سره موږ یو خورو
د برښنا د پرچاوي له کبله کابل شاریانو لمریزه انرژي ته مخه کړي خود دې انرژي د وسایلو پلورون کوي
د مونږه لاس 15 نفر انجنيران دي هغه رسیدګي مونږ خپل مشتریان ته نشو کوي
په افغانستان کې د کورونا پیشي او ورڅخه مړيني زیات شوه تر هر څو وړاندې د افغانستان او نړۍ خبرونه صفي الله ستانګزي وړاندې کوي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیر یو شپه ورځ د کورونا له لاسه شپږتیا تنه کسان مړ شوي دي د افغانستان په لویدیز کې د غور والی عبدالظاهر فیضاده وایي طالبان کومي وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو ورته په لاس ورزي پاکستان ته قاچاقوي او غلام محسن اجایی د ایران د قضایا قوې نوې مشر ټاکل شوی پوره خبرونه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تیر یو شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله لکتر لګه شپږتیا تنه مړ شوې دي د دغه وزارت په وینا 940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي داسې وخت د کورونا په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د افغانستان روغتونونه تر ډیر فشار لاندې دي او د کووید 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه بیا له حده زیات ډک شوي دي د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایروس په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 122,000 کسانو لوړتللی او د مړو شمیر بیا له 15,000 پورته شوی دی روغتیایي کارپوهان وایي ښایي له دې چې لرو پرتو سیمو ته د روغتیا پالانو او چارواکو لاسرسی کم دی د کرونا واقعي مثبت پیښه او د مړینو شمیر تر دې هم ډیر لوړ وی د غور والی عبدالظاهر فیضزاده وایي کومي وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي ښاغلي فیضزاده دغه ادعا نن په هغه غونډه کې وکړه چې د غور د دولتيارو لسوالي اوسیدونکو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ کړی و
ټول عامه ملکیت چې دوی لوټ کړی دی نه یې د ساتلی هغه وسلې او مهمات هلمند ته وړي او له هغه ځای پاکستان ته قاچاقیږي
تر دې دمخه د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا کوال د چنګاښ په 15 ویلي او طالبان نه غواړي هغه ټانکونه په بخښنې سره طالبان غواړي هغه ټانکونه چې له افغان ځواکونو سره د جګړې پر مال تر لاسه کړي او پاکستان ته انتقالوي خو د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی دغه تورونه رد کړی دی د ایران رهبر علی خامنه ای دغه هیواد د قضایا قوې لپاره یو نوی مشر ټاکلی دی غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایا قوې مشر ټاکل شوی دی محسنی اجایی د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا اروپایي ټولنې لخوا له 1990 کلونو راهیسې د بندیزونو په لیست کې شامل دی دا تر دې مخکې د قضایا قوې د سختریزي مشر ابراهیم رئیسی مرستیالو رئیسی د 14 کال د ټاکنو ګټونکو اعلان شوی او ژربه د حسن روحانی پر ځای لوړ وکړي د ایران د قضایا قوې مشرتابه عادلانه پروسو ته د مجرمینو له لاسرسي پرته په هغوی د اعدام د حکومتونو د صادرولو او د خلکو په پراخه وژنه تورن دي د افغانستان د نجونو د فوټبال له ولسکلنو د کوم رټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي د دوی لوبه د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار کې د مرکزی آسیا د فوټبال سیالیو په لړ کې ترسره کیږي د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله د لوبه ته پوره تمرینونه لري او په خچمتوالي ګډون پکې کړی دی تمه د افغانستان له ایران تاجکستان ازبکستان او قرغیزستان سره لوبه وکړي د چین ولسمشر شي جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنی وستایلی او بهرنۍ مخالفانو ته د پټاکو په وړاندې خبرداري ورکړ نوموړي دغه سرنګدونی نن د بیجینګ د تیانمن په لوی میدان کې ویلو یو غونډه ته په وینا کې وکړي شي د کمونیست ګوند په زورګونو غړو ته په وینا کې د چین د اقتصادي هوساینې او نړیوال حیثیت په برخو کې د کمونیست ګوند پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړ چې د چین وګړي نه یوازې د زړې دنیا په ورانولو کې خدي بلکې دوی نوې نړۍ هم جوړه کړې ده شي ویل د چین بریالیتوب په ګوند پوره تړلې ده د چین ولسمشر په دغه یو ساعت وینا کې ژمنه وکړه چې پیاوړی پوز به جوړوي او د چین له خاور سره د تایوان د یو ځای کېدو د غوښتنې ترڅنګ د هانګ کانګ او مکاو پر کورواکۍ هم ټینګار وکړ. چین د یوې پیړۍ په ترڅ کې د کمیونیست ګوند د قدرت او نفوذ خودلو دغه مراسم داسې مال تر سره کوي چې لویدیز د نړۍ دغه دوهم اقتصادي قدرت خپل سیاسي، اقتصادي او پوځي رقیب بولي. د چین ولسمشر وویل چینایان ډیر د ویاړ او پر خپل ځان د باور احساس کوي او هیڅکله به هم بهرني ځواک ته اجازه ورنکړي چې پرې پټکی وکړي یا تر فشار لاندې راوړي، او که څوک دا هڅه وکړي له وسپنیز غبرګون سره به مخامخ شي. لویدیز هیوادونه په تیره بیا اروپا او امریکا چین په اویغور او نورو لګکیو خلکو باندې په سخت زور زیاتی باندې تورنوي او وایي چې باید د دغو لګکیو بشري حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه دوله شپږنیوي او به یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن روسیې ته ولاړ. امنیت شوراوی ښاغلی محب دغه سفر په لړ کې له جګپوړو روسی چارواکو سره په امنیتي مسئلو وشخیشي. ښاغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او له دې هیواده د امریکا په ګډون د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې ده. په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای خغلی محب له روسی چارواکو سره د کتنې پر مهال په امنیتی همکاري او خبري وکړي. د دغه شورا ویان رحمت الله اندر نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل چې سیمه ایز او امنیتی همکاري د سفر اساسي موخه ده.
د ملي امنیت سلاکار ډاکټر احمد الله محب نن روسیې ته ولاړ او هلته په روسیې کې له لوړ پوړو امنیتی چارواکو سره وګوري. دی سفر مخه به اصلا دا وسی دی امنیتی همکاریو لپاره او همدارنګ په سیمه کې دی نورو اړوند موضوعاتو په اړه باندې به بحثونه وکړي.
خغلی محب روسیې ته داسې مهال سفر کوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او هر ورځ له بیلابیلو ولایتونو نه د سختو وسلوالو نښتو رپورټونه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. په بغلان کې خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چهارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار هغه ولسوالۍ دي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په وینا بیرته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خغلی احمدزی ازادي راډیو ته ویل له افغان ځواکونو د خلکو ملاتړ لامل شوی چې په بیلابیلو سیمو کې پراخ پرمختګونه وشي.
پات په ګوډ ګوډ کې زموږ له ځواکونو څخه د عام خلکو په پراخ کچه ملاتړ او زموږ د ځواکونو په خوا کې د دوی درېدل د زموږ ځواکونو ته د لوی او پراخ کچې روحیې ورکولو لامل سوی دی او همداراز دښمن ته بیا د سخت ضربې ورکولو لامل سوی دی. د دې په خوا کې دیارلس ولسوالۍ هغه ولسوالۍ چې دښمن سره وي او د دوی په تصرف کې وي. په محدودو څو ورځو کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې دا ولسوالۍ د دښمن له کنټروله آزادې کړي.
خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان ځواکونو له لورې د بلخ کلدار ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا رد کړې ده. دې سره هم مهاله پرون له افغانستانه د استرالیا ځواکونو د وتلو پروسه هم بشپړه شوه. ای بی سی نیوز د استرالیا دفاع وزارت په حواله لیکلي چې ځواکونو یې په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې خپل نږدې 40 کلن ماموریت پای ته ورسوه. د مې له لومړۍ نیټې راهیسې چې له افغانستانه د ټولو امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، تر دې دمه د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا سرتیری په بشپړ ډول له افغانستان وتلی. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسی پاسونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او خې یو خونړي کورنۍ اخوډب ته لاره پرانستل شي. خو روسیې ته د حمدالله محب سفر د روان وضعیت په کنټرول کې څه مرسته کولی شي؟ د بهرنیو اړیکو افغان کارپوه شنونکی سید خالد سادات دا سفر ګټور بولي.
د روسیې سره د افغانستان اړیکې همدارنګه د روسیې حکومت سره د افغانستان آینده ډېره مهمه ده. اوس وخت کې چې طالبان په جګړه کې دي او د جګړې له ادرس نه په شمال کې قوي تحرکات روان دي، روسیا امنیتي اندېښنه لري او روسیا چې اندېښنه لري د مرکزي آسیا د ادرس نه لري. همدا اوس د تاجکستان پولې تړل شوي دي، تاجکستان خپل امنیتي ځواکونه پولې ته راوستلي دي، ازبکستان راوستلي دي.
نوموړي وویل د روانو اندېښنو د لرې کولو او امنیتي ګډو همکاریو لپاره دا سفر مهم دی. یو خې په داس یو قرارداد هم خبري وشي چې لمخې له روسیې جنگي تجهیزات واخیستل شي.
روسیې ته د شغله محب د سفر په اړه په مسکو کې لمیشت افغان نظر خوند شیر حسن سره هم غږیدلی یو. لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اوس وخت کې چې لویدیز وکونه له افغانستان تقریبا وتلی، د دې سفر اهمیت څه دی؟
مسکو ته د محب سفر خو ځکه مهم دی چې روسیا یو له هغو اغیزناکو هیوادونو له جملې څخه ده چې په سیمه کې د نورو ټولو خواوو سره هغوی چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل دي او په شکل د اشکالو اغیزناک دي، هغوی د هغوی سره ښې اړیکې لري، د پاکستان او ایران په شمول او د چین او د هند په شمول د افغانستان د ټولو همسایګانو سره ښې اړیکې لري، او په سیمه کې د یوې ښې اجماع درامنځته کولو لپاره چې د افغانستان په سوله کې نقش ولوبوي
سعید چې نقش لوبولی شي. لیکن تر اوسه پورې داسې معلومېده چې مسکو په دې خاطر چې په افغانستان کې لویدیز ځواکونه دي ډېر تمایل نه لري چې د افغانستان په سوله کې مهم رول ولوبوي، او حتی داسې ادعاوې هم کېدي چې ګواکې دوی د طالبانو ملاتړ کوي. اوسنیو شرایطو کې چې لویدیز وال له افغانستانه وځي، اوس هم فکر کوي چې مسکو به د افغانستان په وړاندې بې تفاوته وي یا او کنه فکر کوي چې مسکو بخپل رول زیات کی؟
دا خبره سمه ده چې روسیا په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د امریکایانو د ناتو ځواکونو د شتون سره جوړ نه و، ولې دغله روسیې تخپل خطر وو او روسیې نه دی غوښتل چې دغله داسې ادامه پیدا کړي چې په افغانستان کې دغه ډلې لکه طالبان او یا د هغه په څنګ کې د داعش او نور ډلې قدرت ورسی کی. زکه تاسو ته معلومه ده چې کله چې په کندوز کې وضع خراب شول د افغانستان عسكر هاته تاجکستان ته روا وختل او جنگي دل وګواخه دل چې دوی به هم سرحد مات کی او دوی به راوړي، دا خبره د روسیې لپاره ډیره خطرناک ده زکه روسه د تاجکستان سرحد څخه په داخل د اسنګي هوادونو کې او یا د مشترک المنافع هوادونو کې دغه څه تړلې سرحدونه نشته چې ترورستان دی بیا ونشي کولای چې تر مسکو او تر قفقاز را ورسیږي. دا د روسیې لپاره ډیره یو خطرناک خبره ده، نو ځکه روسیا ډیره علاقه مند ده او په دې خبره باندې غواړي چې په افغانستان کې خصوصا په شمالي ولایتونو کې امنیت وي او دوی له خطر سره مخامخ نه وي.
څه فکر کوي چې مسکو په څه شکل سره کومک کولی شي، خصوصا په نظامی برخه کې فکر کوي چې مسکو به علاقه مند وي چې د افغانستان له حکومت سره د وسلو مرسته وکړي؟
د روسیې مرسته خو څو پلوه کېدای شي، څو جانبه کېدای شي. یو خو هغه سیاسي اثرات دي چې دوی هم د طالبانو سره په ښو اړیکو کې لري او د سولې خبرو ته را بلل شي او یا تشویقول شي چې د سولې خبرو ته د سولې میز ته کښېني. دا یوه خبره. دومره خبره دا ده چې روسیا د پخواني شوروي یو میراث خور دی، یو جانشین دی، او ټول هغه نظامی تخنیک، هغه د هوایی تخنیک په شمول، هغه د پکې سلا په شمول، د نورو زمینی تجهیزاتو په شمول باندې دغه دغه لري وسلې او مهمات لري چې هغه سره افغانان عادت دي. هغه کاغه مجاهدین ورته ویل کېدل هغه هم دغه سلا سره عادت دي، او که د افغانستان د پاوز خلک دي، ملي امنیتي ارګانونه دي، هغه هم دغه سلا وسلو سره بلد دي. نو دوی په هر برخه کې کومک کولای شي. دا په دې پورې اړه لري چې د دوی اقتصادي وضعیت او د دوی هغه مایل چې دوی د افغانستان د سولې سره لري او په افغانستان کې د جنگ د ختم سره لري چې افغان امنیتي ځواکونه ته به ورکی کنه، دا به جدا سوال دی، ولی د کومک او د مرستې امکانات یې بیخي زیات.
په مسکو کې میشت افغان نظر خاوند شیر حسن و چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په کندوز ولایت کې غنی شزی د جګړې لشکلو خو غواړي چې نور جګړه پایته ورسوي او د خبرو لاله ستونزې حواله کړي. دوی وایي هر ورځ په جګړو کې زیات شمیر مېرمنې خپل سامان میړونه او اولادونه له لاسه ورکوي. نور دې شکیل خواوي جګړه بس کړي. په دې اړه راپور لرو.
له دوه نوې رئیسې په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او له امله زیات شمیر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. پنځه دېرش کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کورونه مو سوځېدل او کوی چې موږ ته راپاتې نه دي. همدلته در په در راغلي یاسو دغه مشی نه لرو چې موږ یې وخورو. ای چې دولت موږ سره کومک وکړي، موږ ته مواد راکړي، شي راکړي، موږ په میدان استو د موږ هم باید چې وخوري.
څلوېښت کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کبله د کندوز ښار د چرمګرۍ سیمې څخه بې ځایه شوې ده. نوموړې اوس له خپلو پنځه کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناستې نه لرو سکې نو نور موږ دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي، امنیت راولي، که نه ماشومان به مریض سي، موږ ټول در په در استو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله یې خپلې سیمې پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوي دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي، دا دوه شپې شو دلته پراته یو، وږې تږې ماشومان را سره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
پنځه څلوېښت کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلي دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلی نه تخوارو زاری کورونه ټول بمباری دي، طالبانو نه ډک دي، یو نه تخوارو زار پراته دي. دولت زموږ بخصاص نه کوي، څوک یې نه کوي، نه هلته پراته دي، خدای دې ته نه وګښته نه ډوډۍ شته نه کومه نه نن دولت کې مړ.
له دوه اونۍ راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربند سوله غواړي، خو ظاهراً د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خپرونه کې واوري.
د پروان چارواکي د برښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې دا ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د واریتادي برښنا د مزو پرې کېدو د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي له ډیرو کړاوونو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل ښار اتمه ناحیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستګاوي پیری، په دې شپو او ورځو کې دې بازار ته د خلکو تګ راتګ زیات شوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات شوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریز برېښنا سنبال کړی.
باخونه چې نشته، اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستم، دا مشکلات مې نوي فیصد حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر اتیا زره افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وای د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د موږ مشترکین نه ډیر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی موږ ورته رسیدګۍ نه شو کوی. د موږ لس پنځلس نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ موږ خپل مشتریانو ته نه شو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیه له شل زره تر پنځه وی زره افغانۍ او بیا غټي سولر دستګاوی بای ان تر ولکه افغانۍ پوري رسیدي. د دغه بازار د پلور ګرموالي د کابل به برخي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستان د وارداتي بریښنا دستنو د ویجاړېدو لامل کابل او ځینو نور ولایتونو له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه بریښنا نه لري. دغه وضعیت کابل خاریان مجبور کړي چې د بریښنا د تامین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان بریښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه پورا سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي بریښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د بریښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور سوتنه نیولې او هڅه ده چې د غستونز هواره سي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ په یوه هلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس گرفتار کړې دي چې دوی په سالم په ولسوالۍ کې په یوه انفجار کړی وو.
د افغانستان د بریښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تیره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي بریښنا ستنې نړول سوې چې ډیری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
د کابل د طبي پوهنتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړه کړې چې په یوه دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د دې ډلې مشره پښتنه بنای احمدزی وای د دې آلې له جوړولو وروسته له علي آباد روغتون څخه د لسو نورو اکسیجن آلو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی چې دا مهال پرې کار کوي. په دې اړه دا راپور واوري.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې د اکسیجن یو داسې آله جوړ کړې چې په یو دقیقه کې 15 لیتر اکسیجن تولیدوي. د شپږ کسیز ډلې له دې بریالۍ تجربې وروسته تازه د علي آباد روغتون د لس نورو ورتالو جوړولو فرمایش ترلاسه کړی دی او اوس یې په جوړولو بوخت دي. د دې ډلې مشري پښتنه بنای احمدزی کوي چې له کلن راهیسې د کابل په طبي پانتون کې نوي ځوانان هم روزي.
علاوه له اکسیجن ماشین او وینتلاتور ماشین نه اوتوکلاف ماشین، پاور سپلای، سنتریفیوج، شیکر، مساجر، سیکشن، واتر باټ او همدارنګا نیوبلایزر ماشین دا ماشینونه هم جوړ کړی دي.
د دې علی یو ځانګړتیا دا ده چې له آزاد هوا په اوتومات ډول د ناروغانو لپاره اکسیجن تولیدوي. میرمن احمدزی له خپل کاري ډلې سره په تقریبا لومړیو امکاناتو دا ټول ماشینونه جوړ کړی دي. دا وایي کملاتړ یو شی د افغانستان ټولو روغتیاي مرکزونو ته د اړتیا وړ طبي آلې جوړولې شي.
تقاضا کوو، کومک غواړو، د رئیس جمهور نه کومک غواړو، مرسته غواړو. که چېرته موږ ته دا سهولتونه برابر سي موږ حمایه سو. موږ کوای سو چې د افغانستان ټولې شفاخانې د طبي تجهیزاتو د افغاني طبي تجهیزاتو په وسایلو ملبسې کړو.
تیر کال د کرونا د لومړۍ څپې په اوج کې همدغه ټیم د ناروغانو لپاره وینټیلاتور یا د مصنوعي تنفس دستګاه هم جوړه کړې وه. د دې ډلې بلغړی او د کابل طبي پانتون استاد متی الله فیروزی وایي جوړ کړي طبي آلې د عام روغتیا وزارت له لوري تایید شوی هم دي.
موږ نور ماشینونه هم ډیزاین کړی دي چې د هغه له جملې څخه وینټیلاتور پر اوس کال په لومړي موج د کورونا کې موږ ډیزاین کو او خوشبختانه کامیاب شو او تاییدی د وزارت سطحه مې او تحصیلات تعلیم واخیستله او سه کال په دې وتوانېدلو چې د اکسیجن کنسنټریټر ماشین هم جوړ کړو.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي ک چې د دې ټیم کار ته پاملرنه وشي او اسانتیاي ورته برابر شي خای تولیداتي د ټول افغانستان روغتونونو لپاره بسنه وکړي.
ک چیرته د نموړي پانتون مخونه او دغه نو دزګو د تولید چارې ګړندې شي نو نه یوازې د کابل ټي پانتون پورې اړوند کوم روغتي مراکز شي بلکې د هم روغتي وزارت پورې کوم روغتي مراکز تولید دي هغه لپاره به هم د اکسیجن د تولید په برخه کې یو اړینه ګټور ثابت شي.
د کابل طبي پانتون بایومیډیکل انجینیرینګ ډلې له لوري د اکسیجن آلو جوړول داسې مهال دي چې افغانستان کې د کرونا وایرس ناروغان د اکسیجن له شدید کمښت سره مخ دي او په ډېرې روغتونونو کې د اکسیجن نشټوالي لامل هر ورځ د کرونا لسګون ناروغان مړ کیږي.
لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې و ده آله په داسې حال کې جوړی شي چې په افغانستان کې د کورونا وبا په زیاتېدو ده. ډیر افغانان داسې فکر کوي چې کورونا وبا تر ځوانانو زړو ته ډیر خطر پیښي یا د پخو عمر کسانو ته ډیر خطر پیښوي. خو په هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړینو وروستیو شمیرو ته په کتو شای دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. په دې موضوع دا راپور واوري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس درېما څپله هم په تیزۍ د خپرېدو په حال کې دا او لامل یې هر ورځ لسګونه کسان مړ کیږي. که څه هم د تیرې اونۍ په پرتله د کورونا په مثبتو پیښو کې 3% کموالی راغلی، خو عامې روغتیا وزارت وایي د دوی د اټکل پر بنسټ ښایي 3 یا 4 اونۍ نورې هم سختې وي او وروسته کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د دې وزارت مرستيال ویان میرویس علیزی ازادي رادیو ته ویل
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی د نکیږي. د امروختي وزارت د اټکل په اساس باندې کې د شو څور زنوري هم موږ د مثبت پیښو کې زیاتوالی موجود وي او هغه څخه وروسته 3 متره 2 متره 3 یا الا 4 هفته وخت ونیسي چې پیښې ورو راښکته شي. نو د صرف د تیر ونې په پرتله باندې په پیښو کې 3% کموالی راغلی.
د خلکو غوښتنه کوي چې د یاد وایرس په وړاندې عادي چلند ونه کړي او باید ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. دا شان په همدې موده کې 1500 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. د شمیرو له مخې په دې سره په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمیر 4,001 د ټول وخته شویو کسانو شمیر 1,48,959 ته ورسید. له همدې سره په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسینو د تطبیق چاره هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت وایي تر دې دمه له 870,000 ډیرو کسانو ته واکسین تطبیق شوی. د دې وزارت د مرستيال ویان میرویس علیزی په خبره په دې کسانو کې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې بندیان هم شامل دي. که څه هم ښاغلی علیزی د هغه بندیانو چې واکسین ورته تطبیق شوی د شمیر په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د زندانونو د تنظیم اداره وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د کورونا ضد واکسین لومړۍ مرحله پای ته رسیدلې چې په ترڅ کې 1,000 زیات کسان واکسین شوي دي. د دې ادارې ویان سپی الله جلالزی ازادي رادیو ته ویل چې اوس مهال د 22 ولایتونو په زندانونو کې د کورونا ضد واکسین دوهم پړاو روان دی.
دوز اول واکسین کورونا
د افغانستان د 4 ولایتونو په محبسونو کې د کورونا د واکسین اول دوز تطبیق شوه ده. شاوخوا 1,000 محبوسین او پرسونل مستفید شوي او دویم دوز هم په 2 ولایتونو کې په شاوخوا 2,000 محبوسین او د زندان په پرسونل باندې تطبیق شوه ده.
ازي برنامه مستفید شوه.
نوموړی وایي چې له دې وړاندې هم په زندانونو کې د کورونا وایرس په وړاندې احتیاطي تدابیر په پام کې نیول شوی او ټولو بندیانو او د غشان د زندانونو په پرسونل ماسکونه او نور مواد ویشل شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د امریکا مرسته شوي 3 میلیونه ډوزه واکسین هم افغانستان ته انتقال شي. دا وزارت پلان لري چې په روان 2021 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 85% کې وګړي واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8 میلیونه ډوزه واکسین ته اړتیا لري.
ستاسو ل پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت د واشنګټن مصالحې د سینې څخه زما ټول مسلمانانو وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره د کورونا څپه راغله خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شار کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده. په سیمه کې خبرېږي موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، موږ دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي. البته دا یوازې د کترانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغه چې یو د دې اړه باندې وادي شریف امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویلي دي چې په کوم سیمه کې هوا باغ خپرې وي یا یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کاستې نه یو بل شاته دي او نه دا هغه کلي ته بل څوک راځي. نو دا یو څنګه طریقه ده چې څوک عملی کې نو زما له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونیسي. کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل چا څنګه منځ کې دي او د روغبړ او دغه شي د ډیر ګڼګونې څخه ډډه وکړي. نو په درنه ستاسو کې شروع اختر محمد خادم د خدای فهمه
کنړ ولایت نه خبرې کوم. ورور دغه څوم ورځ به چې د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ لارې بندې دي، طالبانو بندې کړي دي. نو موږ دا وایو چې دغه لار د عوامو په مخ بنده ده. دولت خو چې ځمکې لارې نه وي، د هوا د لارې مالات او کته مړي او په پاتې کېږي، کته لاره بنده او کته کې دولت یې کوي، خو د عوامو څه ګناه کړی؟ دا خو د عوامو پر مخ ښه لاره تړل شوې. موږ هیله ده چې پیغام دے ورس دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف احساس دا مزونه بتا کر پجن کی عوام پزدا کار م کوئی دولت کوئی جا کو اکمال کوئی دا وا دلارن کوئی عوام تو مشکل دا کر کلی دی دل خلق پارٹی کری دا وڑے جنریٹر دی دی تیل نشته دے وس خلق ناز یک کرونا دے خلق کو خرابی دی ول نشته ونی نشته نو زمون ہلا دے دا کار دا ناروا عمل دے تے تو دولت حضور نہ کہ تو عوام پزدا کہ دولت کو کلی خپل اکمال. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د روان خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام او د غراس کور کلی. خو سفی الله ستانگزی د دې سات لند خبرونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایی ځواک نن په بلخ کې شل وسلوال طالبان وژلې دي. دغه وزارت په خپل فیسبوک پاڼه باندې د یو ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې یو ډله وسلوال طالبان نن په چاربولک کې هدف ګرځول شوې دي. وزارت ادعا کوي چې تر غرمې مخکې د بلخ په چاربولک کې د وژل شوو طالبانو ترمنځ د هغوی دولس قمندانان هم شامل دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تېر یوه شپه ورځ په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله لږ تر لږه شپږ اتیا تنه مړه شوي دي. د وزارت په وینا 1940 کسان په دې موده کې په کورونا اخته شوي هم دي. د غور والی عبدالظاهر فایزاده وایي کومې وسلې او مهمات چې له افغان ځواکونو د طالبانو لاسته ورغلي پاکستان ته قاچاق کیږي. د ایران رهبر علي خامنهای د دغه هیواد د قضایه قوې لپاره یو نوی مشر ټاکل دی. غلام محسن محسنی اجایی د منتخب جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پر ځای د قضایه قوې مشر ټاکل شوی. د چین ولسمشر شی جن پینګ د کمونیست ګوند لاسته راوړنې وستایل او بهرنۍ مخالفانو ته د پټکو په وړاندې خبرداري ورکړ. او د افغانستان د نجونو د فوټبال ولسکلونو د کمومره ټیم به سبا له ایران سره لوبه وکړي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د فوټبال دوه افغان لوبڅران مرکزی اسیا د نجونو فوټبال په سیالیو کې لوبڅاري کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې دوه افغان لوبڅران فرحناز جلالی او سونیا نوری په همدې هدف نن تاجکستان ته ولاړي. د دې فدراسیون وین فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته ویل فرحناز جلالی د لوبغاړي د منځنۍ لوبڅاري او سونیا نوری د مرستیال لوبڅاري په توګه د مرکزی اسیا تر ولس کلونو کم عمر نجونو د فوټبال په سیالیو کې د لوبڅاري په مخه تاجکستان ته بلل شوی وي. ښاغلی مشروف وایي دغه ګام د افغانستان فوټبال لوبڅارانو د فت لوړول په هدف تر سره کیږي. د سیالي تیر ورځ پیل شوې او نه ورځې دوام کوي. په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې په ګډون د ایران، قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان لوبډلو برخه اخیستې ده. د پکتیا ولایت د بدني روزنې ریاست وایي د سیمه ایزې ادارې او اړوند ورزشي بنسټونو په مرسته د لوبغاړو د مالي ستونزو د حل په هدف د مرستو یو صندوق جوړ کړی. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس داود مخصوص نن ازادي راډیو ته وویل د دې ګام د ترسراوي لپاره شفافیت لومړی اصل دی. د ښاغلي مخصوص په خبره دا کار د هغو لوبغاړو لپاره تر سره کیږي چې له افغانستان بهر د لوبو لپاره ځي خو هلته مالي امکانات نه لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې دې صندوق ته د سوداګرو، شتمنو ورزشکارانو او هغو بنسټونو چې د ورزش په برخه کې کار کوي د مرستې په موخه پیسې راټولیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی مشر او د سولې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار عزیز الله فضلي په خپل فیسبوک پاڼه نن لیکلي چې د شلوریزو سیالیو لپاره د لوبډل مشر په ټاکل کېدو نجیب الله زادران او رحمان الله ګربز پر سر خبرې روانې دي. عزیز الله فضلي په خپل رسمي فیسبوک پاڼه دا هم ویلي چې اوسنیو شرایطو په کتو نجیب الله زادران تر ټولو لوبغاړو وړ کس دی ترڅو د شلوریزو سیالیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لوبډل مشر وټاکل شي. خو ښاغلی فضلي دانی دی ویلي چې دا معلومات یې کومه کړې او نه هم کرکټ بورډ دغه څه وڅ تایید کړی دی. افغان لوبډل اوس مهال د شلورونو لپاره لوبډل مشر نه لري. له دې وړاندې اصغر افغان په شلوریزو ونډې او ټیسټ سیالیو کې د افغان لوبډل مشر و خو څو مودې وړاندې افغان کرکټ بورډ اصغر افغان لري او پر ځای حشمت الله شهیدی وټاکه، خو د شلوریزو سیالیو لپاره لا هم لوبډل مشر نه دی ټاکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډله به په نږدې راتلونکي کې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ لوبې ولري. د شلوریزو نړیوال جام هم د روان کال په اکتوبر میاشت کې پلان شوی دی. دا سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. افغانستان له هندوستان، انګلینډ او سویلي افریقا سره په ټو بي ګروپ کې ځای لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ماشومان چې د کورونا له وجې په کورونو کې قرنټین دي، له دوی سره کورنۍ څه ډول مرسته وکړي تر څو یې د دې کلواست مخکې لاړ شي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د علومو اکاډمۍ علمي غړی او د دعوت د پوهنتون استاد داود ناظم دی.
دغه موجوده حالات چې په نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان نور باندې فعلاً راغلی ده، یو ځانګړی حالات ده. زمونږ په ژوند کې او دا زمونږ د مشرانو په ژوند کې داسې یو حالات چا نه و لیدلای، نوی حالات ده. نو دا قرنټین چې کوم شاګردانو ته او محصلینو ته ورکول شوی ده، کوشش باید ډیر زیات وشي چې په کور کې استفاده وشي له وخت نه. مجرد چې قرنټین شروع شي، ما خپل ماشومانو ته ویلې چې مال خپل تقسیم اوقات خپل جوړ کړي. نو زما مشر زوی و هغه تقسیم اوقات جوړ کړ، یو مې مدیر د مکتب تعین کړ، د هغو مور مې د سرمعلمه تعین کړه، همداسې زما والده هم د استاد په حیث او لور مې د استاد په حیث تعین کړه. نو دوی ته یو کورنۍ تقسیم اوقات جوړ شو. هر یو په خپل معین وخت کې درس ورکوي، یو خوشحالیم ده ورته، یو تفریحم ده، او په څنګ کې نه تنها درس ده کوي بلکې دوی په استادۍ کې روزل کیږي. دا یو ښه فرصت ده ورته.
د تاسو د کورنۍ غړو ته وظیفه ورکړي چې یو کوچنی ښوونځی په کور کې جوړ کړي، درته وایي استاد چې کله تاسو خپل کور ته ځئ کوم مسؤلیت اخلي؟
زه چې کله مازیګر کور ته لاړ شم، لومړی د ورځې گزارش اخلم د مکتب له مدیر څخه چې هغه زما زوی مې تعین کړی ده. عمرونه کم دي خو مسؤلیتونه مې ورکړي، الحمدلله په ښه توګه یې پر مخ بیایي. یوسف جان د ورځې گزارش راته وایي، بیا هغه مضامین چې زه باید درس ورکړم هغه تدریسوم ورته، له هغې وروسته بیا د تفسیر شریف درس ورکوم ورته، او بیا یو ورزشي پروګرام لرو.
تاسو خو په کور کې ماشومانو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې، مګر خواوشا کسان په کوم حالت کې ګوري؟ داسې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان له رخصتۍ نه داسې د تفریح استفاده کوي.
واقعا داسې ځینې کورنۍ شته، ځینې نه بلکې چې ډېرې کورنۍ شته چې هغوی چې د قرنټین واوري بیا نو میلو ته ځي، تفریح کوي. خو زما په خپله هغه تفریح چې هغه علمی تأثیرات و نه لري، هغه تفریح زما هیڅ نه خوښیږي. تفریح زمونږ باید علمی وي، یعنی که ورزشي برنامه هم وي خو هغې په څنګ کې باید یو علمي درس هم وي، تر څو موږ له هغې څخه د ټولنې په روزنه کې، د اولادونو په روزنه کې، د شخصیتونو په روزنه کې استفاده وکړو، له د ژوند له هرې برخې څخه. ولې ځینې داسې کورنۍ شته چې کومه برنامه نه لري او مشخص د تفریح او د ساترې دپاره بیرون وزي، چکر وهي. حتی دغه قرنټین ډېرو کورنیو د ودونو دپاره یو ښه فرصت وګاڼه. دولت قرنټین کړه چې مرض تیت نه شي، دوی وایي چې بهترین وخت ده په همدغه وخت کې ودونه وکوي چې خلاص شي. نو دا هم یو ستونزه ده.
په یو شمېر کورنیو کې کله چې قرنټین شي، د کورنۍ مشرانم په کور سي، ماشومانم بیا دوی ماشومان ضروري وهي، له دوی سره یعنی په عامه اصطلاح خشونت کوي. دا کار څنګه دی؟
په ټولنه کې چې دا ټوله کورنۍ په یو کور کې سره راټول شي، ماشومان لویان، بل خصوص په بلاکونو کې بیا چې هلته آزاد ساحه زیاته نه وي، نو ډیر وخت د ماشومانو د ډیر شور او د مشرانو د قهر سبب کیږي. دلته کومه
نسخه چې خالق تعالی فرمایله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوم مبارک حدیث شریف کې چې هغه هم وحی خفی ده او د الله تعالی ته ورګرځي چې من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. دا رابطه د ماشومانو او د لویانو ترمنځ دا په احترام او شفقت پورې تړلې ده. کله چې د احترام او د شفقت مزای د مشرانو او د کشرانو ترمنځ ټینګ و، هلته قهر منځ ته نه راځي، هلته ستونزه منځ ته نه راځي. او کشران کوشش کوي چې د خپل احترام باندې له مشرانو څخه ډیر معلومات، شفقت او مینه را جذب کړي، او مشران هم هغوی ته ډیر شفقت ورکړي د دوی د احترام په مقابل کې، او زیاتره وداري وکوي ور باندې په علمي برخه کې، په فزیکی او جسمي برخه کې، او داسې نورو برخو د ژوند کې. دغه تار ده چې د مشرانو شفقت را جذبیږي او مشرانو ته احترام جذبیږي. نو هیله می داده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې کورنۍ عمل وکوي، او ماشومان تر یو داسې فشار لاندې هم را نه ولي، روحي فشار لاندې، چې هغوی ته نه یوه تفریح وي او نه یو سالمه ساتیری وي، هغوی بیا ډیر قید روزل کیږي او دغه قرنطین ورته یو زندان باندې بدلی.
ځینې کسان بیا وایي چې په کور کې نسی کېدلی چې موږ ماشومانو ته درس ورزده کړو، هغه رقم لکه د ښوونځي چاپېریال نسته. تاسو په دې عقل څه وایي؟
دا اسې بهانې دي چې ځینې کوي. کور ته چې پرده اخیستلی شي، فرش اخیستلی شي، یوه تخته هم په یو 500 روپۍ باندې اخیستلی شي، ما یوه نه دوه درې تختې کور کې برابرې کړي دي په مناسبو ځایو کې ځوړندې دي، د هغې څخه ماشومان استفاده کوي، دونه پیسې پرې نه مصرفیږي چې نور شیان څوک کولی شي یوه تخته هم اخیستلی شي. دا دې واخلي، آماده دي کې حتی په کورنۍ کې یو وړوکی استیش بهتره ده، ښه ده چې زما هم په نظر کې ده چې یو استیش ولرو موږ په کور کې، کله ناکله له یو نیم میز یا چوکۍ نه استیش جوړ کړو ماشومانو ته د بیانیو د تمرین دپاره. خو که یو صحیح استیش سره جوړ کړي او هلته یو بغل کې ایښی وي چې ماشومان ورباندې بیانیې ورکولو تمرین ولري، د تدریس تمرین ولري، استیش سره بلد شي، د مایک خبرو سره بلد شي، استیج خبرو سره بلد شي، علمی وینا سره بلد شي، دا بهترین کار ده. باید کورنۍ دې نقطې ته توجه وکړي، او دغه د کورنۍ مسؤلیت ده چې په څنګ دې کې چې د هغوی نس ډکوي، د هغوی ته غذا راوړي، د هغوی ماغزه هم باید له علم څخه ډک کړي، دې ته هم باید زیاته توجه وکړي. دا د ماشومانو حق ده، د علم حق، د هغوی د خوراک حق، د ساتنې حق، د هغوی د درملنې حق، دا ټول د ماشومانو حق دی، د لوبو حق. دا هغه حقوق دی چې د ماشومانو نړیوال کنوانسیون هم ورته تعین کړی دی، او دا الهی احکام هم دی چې خالق تعالی دغه حقوق د ماشومانو په لویانو باندې ایښی دی. که به روزی
که چیرې شرایط ابداس دوام وکړي، قرنطین وکړي، او کورنۍ هم د خپل ماشومانو زده کړې ته پاملرنه ونه کړي، دا به کومې بدې پایلې ولري؟
واقعا زه کله دغه کورنۍ ته یا ماشومانو ته دغه د شل کال عمر دی او د شل اوریز لوبې مثال ورکوم، دا د ماشوم تر شل کلنۍ پورې عمل دار لکه یوه شل اوریزه لوبه ده چې دا هر اور صحیح ونه لوباوه، وروسته ورباندې لوبه سختیږي او لاسته راوړنه به کمه وي. نو دغه یو خاص ځانګړی حالت چې په ټولنې راغلی ده، کوشش باید وشي چې له دغه وخت نه که په کور کې وي یا په مکتب کې وي، هر ځای کې چې وي، استفاده ترې وشي، اعظمي استفاده وشي، مختلفو علوم ته د هغه ذهن رسیږي، لار خلاصیږي ورته په مختلفو علومو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ،
مهرباني، کامیاب اوسئ. خالق تعالی دې موږ تاسو ټولو ته توفیق نصیب کړي چې د ماشومانو حقوق او همداسې په ټولنه کې ټول هغه حقوق چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې لازم کړي دي، الله تعالی دې د هغې د حسن ادا توفیق موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي.
قدر من دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسو، تربیه ښه چاري.
هو سبای چرانی ما هم امرا سر جنگ کرده ده پا امنا سی جنگ تره نراویتی
نیز ذات البینی تعامل ده چه هر ده کورنی وگره لبل سرا حقا تعامل او حقا احترام
ما گواندیانو زبو پیجندم چه زی ده بل کلی نراغلائیم چاکای ها غزما ده ترور توی تور کرد چه اغیی ویسی کور تاخوزی
جوڑوون که مریم توخی
درنو دوستانو سلامونه می اومنه ای کور کلی خبرونه تا مو هر کلای کوام. آیا داس کورنیو سره مخشوی است چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هرڅه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورني مسایلو له یو کارپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدرمن دوستانو ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندېږي د مېرمنې او خاوند ترمنځ یوه دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ او ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ مصرفوي چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدون کې رحیمه وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې ما شې واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویند ته ورکوي وای چې په ما حق لري، هغه مهم دي ماته، ولی زه زوی ما باید چې ورته ورکم پیسې ورته ورکم سره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه همداسې په خپل خویند او په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ور کرچا کارته زه میلې ته زه ممسې زه مصرفوم باده ومم د ما ستو چې توجه نه کوي اندې ته ماشومان ته د ژوند زندگی ته زم نه کوم. د مې څه هم زه خود مم مسولیت نه لرم چې زبادا ته پیسې ساتم او ته په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نو ماته به چې توجه کوه زه مې توجه نه کوم سره قم چاغه کې زم سره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستون سره مخ دی. نو موړی وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي، که زه یو روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ولر روم ده په بل لار باسي وظیف لاس ټولون ده په جارو باسي او کور کې مشکلات زه ډیر دي. بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان ته پیجامې واخلم. قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې سره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته ده مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی راګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نسم تا نه څه بهتر یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي پیسې وي وسه م پلار کړه مې چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخې نه یا د کینې د مخې نه یا دا چې لورښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم زه دا کار کوم. زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم. نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ماته پیسې راکړي دا پس انداز که زه دورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو شانته وګنی دي. او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکارا کوي، د ما تربیه ښکارا کوي چې څونه یعنی وګسترګې یم چې د فامیل د کور شیان لکه چور چی وي سمالته وي.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې د موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي
که چیرته خاوند ژوند جوړوي، پیسې ولري او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته. او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او که چیرته د دې خوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کی او دغه پیسې اله اله خرج کی مصرف کی، نو دا بیا د خوند او د خزي په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید میرمن دا در کولری چې دا کورنۍ خپل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي. او بل موضوع دا چې کده دې خوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو وروري هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینی او حسادت لمخې ضربه و نه رسوي. خو داسې هم نه چې په یو کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دی وګوري.
خزي ته په کار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د عزت له مخې نه. او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حده ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاء الحق شمس څخه په بي مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري. خپل ورونه، خویندې، مور، پلار، حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېرې دا اړیکې ډېرې عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي. یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په ماحول زده کوي او اخلي یې. په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کیږي متاسفانه، د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي. او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډیر زموږ شخصیت په ځینو ډول ابعادو کې ډیر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغه چلندونو سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا کدا لاړی هم چې دا عمومي خاوند په خپل پلارګنې مصرف او میرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زړه د کینې لمخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډیر بد عواقب درلودلی شي. د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول د طبيعي د ژوند ټول برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپل منځي اړیکه د دوه کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکه ضعیفيږي او خرابيږي سړيږي. بل پایله بدایي چې په نورو باندې تمرکز زیاتيږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم په کې له منځه وتلی شي، تهدیدېږي او د کور بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي. همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي، تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، لیکنو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ د کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو؟
حل لارې په ګډ ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو، پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مخ په پیل کړی دی زموږ د کوچنیوالي ژوند سره فرق کوي او زموږ د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپیریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي. بل حل لارې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخه کې تغییر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو یا د عمر تر پایه پورې کوچنی نه پاتې کیږو او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسی. موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت، په دې خاطر دغه زده کو او د دغه نوی مسؤل هویت ځان ته پیدا کو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کی چې هر څه په باد ورکی او خپل راتلونکي خپل تبا کی. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدرمن اوریدونکو، دا هو د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ورے د جڑی واش دے ور کڑی دین نوران پ پسی دے امید امید روان د وشان پ پسی دے دلی وے پر لاری گما بیاے وبرو تک نوران پ پسی دے امید امید روان د وشان پ پسی دے دلی وے پر لاری نوران پ پسی دے مید مید ربان د وشان پ پسی دے شپلی وے پھلائے